ಸದಲ ಲುದಿನ್ ಅವರು
په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو واکسین د 2023 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د وروستیو ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. له کله نه چې طالبان په افغانستان حاکم شوي، د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هره ورځ شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کیږي. د کاناډا په انتاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لادرکه دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د لندې په 21مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ورځي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس مراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکران په سرحد کې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارج ستریم دوا په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پر اړوندو مسئلو خبرې وکړې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې اونیز بحث بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای او د دې سرای صرف د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 110 افغانۍ تبادله کیږي. د شاهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل یا برعکس د افغانۍ د بیې راټیټېدل کابل ښاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوږې مړه شي. همداراز له ولایتونو څخه هم په راپورونو کې تاسو واورېدل چې د افغانۍ د بیو د لوړېدو له کبله د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي او خلک وایي چې د ژوند کولو لپاره اوس له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شاهزاده سره یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې ټیټې لوړېدل اوبښۍ د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. صرفان د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي، کنه دا وضعیت به د افغانستان او د ولایتونو او ښارونو اوسیدونکي له یو ستر ناورین سره مخامخ کړي. ازادي راډیو په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالبانو د چارواکو د نظر د اخیستو هڅه وکړه، خو د راپور د خپرېدو تر وخته په دې کار بریالي نه شو. د افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت رئیس د افغاني په مقابل کې د ډالرو بیه په بې ساري توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اثارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضحه طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په بحث کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. همداراز موږ په تمه یو چې د سوداګرۍ د خونو مرستیال یونس مومند هم چې مخکې له موږ سره په دې خپرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه وروسته په خپرونه کې راسره یو ځای شي. تاسو قدرمنو اوریدونکي هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل خپل اندېښنې او خپل پوښتنې د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو مونږ ته موږ سره شریک کړی او لمیلمنو نه خپل پوښتنې وکړي. زه پته د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم چې البته دواړه د ازادي رادیو د سټوډیو شمیرې دي 00 4 20 12 1 40 تکراروم 00 4 20 12 1 40 او د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 2 1 12 4 0 1 تکراروم 00 2 1 12 4 0 1 که واتس اپ لري نو د واتس اپ د تماس لاره په دې خبرونه کې را سره اوسئ، خپل پوښتنې او اندېښنې په دې مسله کې را سره شریک کړئ. ورزو د خبرونې میلمته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شاهزاده سرای صرافان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شئ چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوئ؟
د لوی خدای په سپېڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په ځینو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو.
او مهرباني، وخت شته دی زمونږه سوال ځواب به سره کوو. بله مهرباني تلاش صاحب، فکر کوم چې د تلاش صاحب اړیکه لمونږ سره پرې شوه. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو ځانګړی بحث 25 دقیقې اونیز پروګرام اورئ. د نن په خبرونه کې د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو خبرې کوو چې په ټول هیواد کې د خلکو لپاره خورا زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي او خلک شکایت کوي چې د افغانۍ د بیې له لوېدو سره د ارتیا وړ توکو بیې هم لوړې شوې دي، او په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. نو دوی وایي چې د خرید یا د توکو د اخیستو توان د دوی ډیر زیات کمزوری شوی او حتی نشي کولای چې عادي د خوړو مواد د خپلو کورنیو لپاره برابر کړي. لکه غلی تلاش صاحب سره بیا وصل شوی یو، او بخښي چې زمونږ اړیکه پرې شوه. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوې دي او 10% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
بیا هم د خغلی تلاش اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړئ، او که اندېښنې سوالونه او پوښتنې لري کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. زما تخنیکي همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې د خبرونې له میلمه ښاغلي تاج محمد تلاش سره چې د اقتصادي چارو شنونکی دی یو ځل بیا زموږ اړیکه ټینګه کړي. تر هغه وخته چې دا اړیکه ټینګیږي یو اوریدونکی لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر یا پوښتنه ووایاست. مهرباني وکړئ خلیل زای صاحب. خالد زای صاحب سمه ده، ساسو نوم خو مسیح خالد زای.
او خالد زای صاحب
مهرباني وکړئ.
مهربانو څخه پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویلې چې کوم واضح طرح نه لري د اثار د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکولی شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او دا شته ناورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډېر په سخت حالات کې دي، د یوې روپۍ درک چا سره نه لګېږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکولی شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغانۍ په وړاندې شته ناورین ختم کړي؟ ځکه چې افغانۍ داسې ښکته روان وي د ډالر په وړاندې او د نورو اثارو په وړاندې ختمېږي، نو ډېر افغانان به د سختو مشکلاتو سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسې ستاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونې له میلمه سره هم شریکو، مګر اوس بیا له هغو سره وصل شوي یو، خو زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لرئ، او په ورځني ژوند کې مو څه تغییر راغلی دی د ډالرو د بیې له لوړېدو او د افغانۍ له لوېدو سره؟
نو مونږ خو زه خو خپل استاد یم کنه، او ماش راکي دغه واته در په ماش راکي هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې بند شوی دی، اوس یې فکر کوم چې کم روان دي، تمه یې راکړې ده چې وبشي کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه کتېږي د کورنۍ چلول ډېر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به د ټولو استادانو سره ورسي.
استاد یعنی د ښوونځي استاد یاست که د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
ډیر ښه، تاسو کومه طرحه لرئ مخکې له دې چې زموږ میلمه په دې باب خبرې وکړي؟
نو ښکاره دغه طرحه ده چې تجارت پیاوړی شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپله باندې کولی شي د افغانۍ د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ یې خپله ښکته رالویږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی هغومره به ورته ډالر ډېر پیدا کېږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر بیا ته کنټرول شي.
ډېره مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی، دا دریم ځل دوهم ځل دی چې زموږ اړیکه پرې شوه. تلاش صاحب خدای دې وکیل چې په پاتې خپرونه کې را سره اوسئ او بیا زموږ اړیکه اخلال نشي. تاسو د خالد زی صاحب خبرې هم واورېدلې، خو لومړی خپلې خبرې وکړئ او وروسته لغه به د اورېدونکو پوښتنې ته ځواب ووایست.
نه نه، زه هم په دې هیله یم چې تخنیکي ستونزه بیا رامنځته نه شي او دغه بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ یو تاسو اورېدونکو ټول سره شریکې کړو، تر څو چې دغه مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمېدو دي او مخ په خلاصېدو دي، او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم دین ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاورو څخه قاچاق کړي وي باسي.
زمونږ اړیکه یو ځل بیا له تاج محمد تلاش د خبرونې له میلمه سره قطع شوه. هڅه کوو زما همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې به هم له دې میلمه سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. مونږ هم درز د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال یونس مومن ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده، ځکه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د تجارتي مسایلو په اړه له ورځنیو جریاناتو او بدلونونو خبرېږي. نو هیله کوو چې بیا هم له ښاغلي مومن سره وصل شو، خو دا شیبه بیا هم تلاش صاحب را سره شو په خبرونه کې وصل دی. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. تلاش صاحب،
تکل صاحب، ما داسې ویل چې د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه، او نور ډالر دوی ته نه تزریق کېږي او یا نه واردېږي. بل دلیل دا ده چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلاره ورکه ده چې دوی څه شی وکړي. په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده، او هم په داسې مواردو کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې په هغه باندې هم باید کولای شم چې رڼا واچوم.
تلاش صاحب، مخکې له دې چې په نورو مسله وړاندې لاړ شي، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وایي چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې دا شیبه څوک مشران دي، او آیا دغسې کسان چې تخصص لري د دغسې یو کړکېچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته او که هغو ایستل شوي دي له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي. اول هغه د لومړي مسؤلیت چارواکي چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چې لري هغه تبدیل شوي دي او نشته. دویم ټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکي دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې د اوس شتون لري موجود دي. هغه 60% کلیدي بس
له تلاش سیف سره یو ځل بیا زمونږ اړیکه پرې شوه. قدر من اوریدونکو د دې ستونزې په خاطر زه له تاسو نه ډېره زیاته بخښنه غواړم، مګر د افغانستان د ټلیفوني اړیکو ستونزه همیشه همدغسې ده چې نن یو څه زیاته تر پخوانه محسوسیږي. هیله ده چې تاسو مونږ وبخښئ. ولې په هر صورت تاسو کولی شئ په غوښیبو کې چې زمونږ اړیکه له زمونږ له میلمنو سره پرې کیږي تاسو ته بلنه درکوو چې راشئ په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوریدونکی په لاین کې دی. ښه دی، اوریدونکي اړیکه پرې شوله. بیا هم تلاش صاحب را سره دی. تلاش صاحب مهرباني وکړئ.
فکر کوم چې 80% کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي او 60% هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي او اکثریت کار په دې موجوده سټاف باندې چې 80% موجود دي له دوی نه کار واخیستل شي، هغه متخصص کسان ورته ویلی شي. مهمه دا ده زه فکر کوم چې څلورم فاکتور دا ده
د افغانستان بانک. یو ځل بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړم چې د موږ د میلمه د خپرونې د میلمه ښاغلي تلاش اړیکه قطع شوه، خو یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کړي او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ. ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بحث دی.
سید اسلام
ستاسو اړیکه خوشته، مګر د اړیکې کیفیت ډېر خراب دی. موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب د خبرونې میلمه د شیبه بیا هم در سره دی په خبرونه کې. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ غو تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
نه جناب تکل صاحب، زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښئ، چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلای ده، د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترکه عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره، او دا مشترکه کمیټه باید اول هغه مقدار پیسې چې د افغانستان بانک صرفانو ټولنه ته ورکوي.
زمونږ اړیکه بیا هم پرې شوله. بیا هم له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړو، مګر زمونږ بحث په 25 دقیقې اونیز بحث کې روان دی. یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بس دی تر هغو پورې چې زمونږ میلمه په لاین کې کیږي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پوښتنه وایست.
زه سردار محمد یم، سلامونه نیکی درته وایم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب 25 دقیقې اونیز بس دی. مهرباني وکړئ.
لنګ کوم په منګه باندې زلم مرګری ملتونه امنیت شورا امریکایان موږ زلمونه کوي. دغه حالات که ډالر دیغه خو ټول شه ډالر لګته و بېرته یې ویل موږ نه ډالر والا خو لاړه بېرته امریکا ته وی که بندیزونه ونه لګي که دوی په موږ باندې دي موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني خو له دې نه برتره هله هم دي موږ کېږي. ولې بلنېواله ټولنه په موږ ظلم کوي؟ ولې امریکایان په موږ ظلم کوي؟ چې موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي؟ ولې په کوم قانون دي صادق کړي دي؟ دا یو ظلم دی که نه؟ که موږ سره ظلم کېږي خدای ظلم دوی سره ظلم وکړي. وسلام پیتره.
ډیر زیاته مننه سردار محمد وو چې په دې خبرونه کې خپل نظر سره شریک کړ. یو بل اوریدونکو هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
بلی علی زم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکې لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب، مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې ته زور یې رسېدلی خپل هغه وس ظلم یې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د تعمارات څخه دغه امید لرو یا دغه دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناور یو ډېر د سولې یو ډېر دغه دین دی، یعنې د یو زور دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، دا کله هغه خپل ښه ژوند ورسره وکړي، دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي، دا څلوېښت کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه، یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نه شو ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو، خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي، خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي، نه شو رانیولی، څوک یې نه شي رانیولی. هغه مرستې چې راځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه، هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله مولا که یار مرسته لیدلې که نه، زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم، د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یې هم کوم. د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ضعیف دی، مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره راباسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلې ده، هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوري چې دی د پاوتو او څو نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي، یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي. نو دا خو پرګر د افغانستان سره یو ظلم دی، دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسه داره سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی، دا سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه، د یو مالیم 6000 یا 5000 یا 10000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، د هغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بې دغه کړي. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنې د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت
مننه حاجزای صاحب،
واتاکل دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه،
معلمانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجزای صاحب،
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د خپرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. انشاءالله دا ځل به زموږ اړیکه لږه دوامداره وي، هیله من یو. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، بیا خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. یو څه خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادۍ راډیو د اوریدونکو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ
تکل صاحب محترم، ما بله خبره چې ډېره جدي د دې دپاره کوله چې د ډالرو نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنو ته ورکوي، هلته متاسفانه هغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول هغو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان دپاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه اوړه، غوړي، تیل، ګاز او اولیه مواد چې افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نه سي بولی. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک دې تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړه چې وارداتي دغه اولیه ټوټي واردوي نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسي چې عادي افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د پاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راواردیږي او بل اخر افغانان به د دس خطرناکو کلاونو سره لاس او گریوان وي چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلان ورنسي
مننه
تلشت موږ او ټول افغانان سوځو.
بله
بله خبر می دا کوله
ما دا پښتنم کوله تلشت صاحب او به ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې اوس تاسو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمې او یا فیصد زیرمې تشیشوي دي او زمنان دامو ویلی چې اوس چې طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي شاهزاده سرای او نورو لارونه دا بهر ته وړل کیږي. نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلی دي چې 280 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 280 میلیون ډالرو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي؟
تکل صاحب، دا 280 میلیونه ډالر نسبت 140 میلیونو وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت دپاره نهایتا د شلو او یوې میاشتې دپاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی شي. اما د 15 او 16 ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې مواردو کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه تلاش صاحب د خبرونې په وروستۍ شیبو کې یو کل لطفا وبخښئ چې وخت زمونږ کم دی، که په لنډو ټکو کې راته ووایاست په یوه دقیقه کې خبرې را لنډې کړئ چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټاکي هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50 نه 70% معافیت دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي. یا باید واضح وي د نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارائه سي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي. دریم نړیوال د دې ته قانی سي چې سیاسي غوټه دي د اقتصادي غوټي سره نه تړي بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوي روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه دي طالبان باید تضمین کړي د شفافیت د مالی فساد او همدارنګ د مافیایي کړیو تر څو چې وکولی شي اقتصادي نظام په پښو ودري او همدارنګ سیمایز هیوادونه دي هغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وي دي او تخنیکی چارې مخته تللې دي دغه کار دی عاجل پایل کړي چې د یو خوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه باندې خدمات لوړ شي. باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تیر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کوي تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادۍ رادیو ملمو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مطالب او مرکې په زړه پورې دي. وایورئ